السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی الله ستانګزیم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو رې دغه پروګرام د امانه میرزی په تخنیکی همکاري درته خبريږي او ری چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر ورکړی دی. په دوی منیمه کې د انصاف په لټه کې او ازادي اورېدونکو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. لومړی نیمایي راپورونو خبرونو ته ځانګړې ده. په خبرونو کې چې البته بهرنیو خبرونو که چورست خبریگی او احمد شیبری و یاوری د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس اروپایی ملاتړیو ته ډاډ ورکړ چې امریکا به له ناټو سره پر خپلو ژمنو ولاړوي. دا هم اوري چې وروسته تر دې چې د امریکا د ترانس پاسیفیک یا د آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته، غړیو هیوادو د تړون د خوندي ساتلو لپاره نوې هڅې پیل کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونو ته ورزو. د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وایي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي که د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد شي په قضیه کې څارنوالۍ ته حاضر نسی نو له قانون سره سم به یې پر وړاندې تصمیم ونیول سي. افغانستان او ازبکستان په خپلو کې د دو اړخیزو همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل او د سمنګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي د دغه ولایت ځینې لرغوني اثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ ټینګار کوي که د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد شي په قضیه کې څارنوالۍ ته حاضر نشي نو له قانون سره سم به یې پر وړاندې تصمیم ونیول سي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د احمد شي د ادعاو د څېړنې په تور یې د نهو تنو د نیولو امر صادر کړی.
اخیر هم د تحقیق ټیم د هغه نهو تنو په اړه تصمیم ونیو چې په پیښه کې د لاس درلودلو تور پرې پورې شوی او د دوی د نیولو امر یې صادر کړ.
د جوجان پخوانی والی احمد شي ادعا کړی ده چې عبدالرشید دوستم او کسانو ایجنسی ځورولی خو د ښاغلي دوستم دفتر دغه تورونه رد کړي دي. افغانستان او ازبکستان په خپلو کې د دوه اړخیزو همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف ترمنځ په کابل کې لاسلیک شول. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستاني پلاوی په ملتیا کابل ته راغلی ده او له یو شمېر افغان چارواکو سره یې کتلی دي. د سمنګان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس وایي د دغه ولایت ځینې لرغوني اثار د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. فتح الله وافي نن ازادي راډیو ته وویل د ځینو زورواکو لخوا په خپل سر د کورونو د جوړېدو او طبیعي پیښو له امله د رستم تخت او هزارو سوم کوکجر لرغوني سیمې ته زیانونه اوښتي. ښاغلي وافي له حکومته غواړي چې په دې ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې راتلونکي لمریز کال به د افغان ځواکونو لپاره له لاسته راوړنو ډک کال وي. د دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په راتلونکي کال کې طالبان هڅه کوي چې ځینې ولایتونه تر کنټرول لاندې راولي، خو د وزیري په خبره افغان ځواکونه به ورته د پرمختګ او د سیمو د نیولو اجازه ورنه کړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او خبرونه د نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په خپل لومړی کاري ورځ اروپای شریکانو ته ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات بل ناټو سره خپل نه بدلیدونکی تعهد ته ادامه ورکړي. د دفاع وزارت ویاند ویل ماتیس د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ او د بریتانیا له دفاع وزیر مایکل فیلون سره پرون ټلیفوني خبرې وکړي. د د په وینا په دغو ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د ورکل شویو بیانونو له کبله پر راپورته شویو اندېښنو خبرې وشوې. ټرمپ د ناټو پوځي تړون منسوخ بللی و. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن جیف داویس وویل ماتیس ټینګار وکړ چې له ناټو سره د امریکا ژمنه نه بدلیدونکې ده. د داویس په وینا د ناټو له سرمنشي سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا دفاع وزیر زموږ د ګډو ارزښتونو پر اهمیت خبرې وکړې او دفاع وزیر ټینګار وکړ چې له دغه تړون څخه تمه لري چې د دغو ارزښتونو په دفاع کې همکاري وکړي. د دفاع وزارت ویاند وایي د بریتانیا له دفاع وزیر سره په خبرو کې ماتیس ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات او بریتانیا به تل نږدې اړیکې سره ولري. د امریکا مشانو جرګې د مرکزی استخباراتو ادارې د مشري لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا نومول شوی کس تایید کړ. خو د مشانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ نومول شوی ریکس ټیلرسن د لږو رایو تفاوت تایید کړ. مشانو جرګې د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای نوی مشر مایک پامپیو ته شپږ پېته د تایید او دوه دېرش مخالف رای ورکړې. د بهرنیو اړیکو کمیټې بیا ټیلرسن ته یولس موافقې او لس مخالف رای ورکړې. دی پخوا د تیلو او ګازو د مشهورې کمپنی اکسون موبیل مشر و. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر وویل دی شک نه لري چې ټیلرسن مسلکي کس دی، خو دیموکرات سناتور بن کاردن وویل دی د ټیلرسن مخالفت کوي ځکه د روسیې پر ضد د بندیزونو او نورو مهمو نړیوالو مسایلو په باب د ده عکس العمل څرګندوي چې دی به د بهرنیو چارو وړ وزیر نه وي. وروسته تر دې چې امریکا د ترانس پاسیفیک یا د آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته، غړیو هیوادو د تړون د خوندي ساتلو لپاره نوې هڅې پیل کړې. استرالیا او د دې تجارتي تړون نورو غړي وویل کېدای شي چې له دې تړون سره د چین د یو ځای کېدو سره هغه تشه ډکه شي چې سپینې ماڼۍ رامنځته کړې ده. د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له ترانس پاسیفیک تړون څخه د وتلو اعلان وکړ او ویل چې دا د امریکا د سوداګرو او کارګرو په ګټه نه دی. د استرالیا صدر اعظم مالکوم ترن بال نن خبریالانو ته وویل چې له دې تړون څخه د امریکا وتل یو سره ننګونه ده، خو له دې تړونه به پوښانه شو. موږ په ډیرو بازارونو کې د ډیرو فرصتونو هیله لرو. د اوس لپاره د استرالیا او چین ترمنځ یو تجارتي توافق نامه شته چې د چین لپاره په ترانس پاسیفیک کې د ګډون یو پیاوړی چانس شته. شاید د امریکا تګلاره د وخت له تېرېدو سره په دې برخه کې بدله شي. پخوا هم داسې شوي دي. د ترانس پاسیفیک لپاره هم یو فرصت شته چې له امریکا پرته مخته ولاړ شي، او په دې برخه کې مو له نورو مشرانو سره او د جاپان له صدر اعظم آبی سره ګټور بحثونه لرل.
Prime Minister Abe about that.
د ترانس پاسیفیک تړون وروسته له پنځه کلونو خبرو د اوباما د ادارې او د آرام سمندر د سیمې د دولسو هیوادو ترمنځ په 2015 کال کې لاسلیک شو، خو تر اوسه د کانګرس له لوري نه و تایید شوی. د قرغزستان بې محکمې د بشري حقونو د فعال اوزبک عظیم جان اسکروف د عمري حبس حکم تایید کړ. د بشکک په سیمه کې د چایی د منطقې محکمې نن اسکروف مجرم وپېژنده چې په 2010 کال کې د اوزبکانو او قرغزیانو ترمنځ د قومي شخړې په پارولو او د پولیسو د یوه افسر په وژلو مجرم دی. شپږشپېته کلن اسکروف د قاضي له حکمه وروسته وویل چې دی بې ګناه دی او د دې پرېکړې پر ضد به د نه خوړلو احتساب وکړي. د اسکروف وکیل وویل چې دوی به د محکمې د پرېکړې پر ضد سترې محکمې ته مخه کړي. د قرغزستان د بشري حقونو فعاله تولکان اسماعیلوا چې د اسکروف له مدافعانو څخه وڅرګنده کړه چې د محکمې پریکړه یوه سیاسي پریکړه ده. د جولای په میاشت کې سترې محکمې د قاضیانو پریکړه بیرته ګرځولې وه چې بیا کتنه ورته وکړي. په 2010 کال کې د شخړو پر مهال تر 450 ډیر کسان ووژل شول چې اکثر اوزبکان دي، او پلسکونو زره کسان اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي. د خبرونو پای.
احمد شیبارو چې د افغانستان چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورول، د خبرونه او د افغانستان نور مهم خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو امر ورکړی دی.
هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده و 9 تن از اشخاص افراد را در پیوند به این قضیه دخیل هستند. به این اساس که 9 تن امر گرفتاریشان صادر کرده.
دوی د احمد ایچچی په قضیه کې تورن بلل شوی دی. د هماری چې د افغانستان د سولې عالی شورا یو لوړپوړی غړی امین وقاد وی اړین ده چې د دې شورا سرپرست مشر ژر وټاکل شي. په یو بل راپور کې لوروزګان اوري چې په روزګان کې پولیس د پرمختللو وسلو له نشټوالي شکایت کوي.
زموږ سلاوی څنګه هغه د وینې د لیزر ومن ازموږ د پولیسو نه لیزر درلودي، نیو بل داسې دوربین درلودي، هغه د شپې دوربینان د شپې لیزران دا لري، او زموږ دولت موږ یې هم لرو خو موږ ته نه جرا کړی.
دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، انصاف بلټه کې او ازادي اوریدونکي. وخت په افغانستان کې 2:00 او 10 دقیقې دونکو دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان لوی څارنوالۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د څو تنو ساتونکو او نږدې کسانو د نیولو امر ورکړ. د دې ادارې ویاند سې شمې پورس ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د جوزجان له پخواني والی احمد اشید سره په بد چلند تورن شوی دی. په عین حال کې احمد اشید ویل د سره ژمنه شوی چې د عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق ازنډولو وړاندیز به د لوی څارنوالۍ لخوا سترې محکمې ته واستول شي. په دې اړه پام وکړئ د نسیم شفق راپور ته.
بلاخره د افغانستان لوی سرندوالی د جوزجان د پخوانی والی احمد شچی په قضیه کې د جمهوریت ریاست د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د نه هوتنو نږدې کسانو او ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. د دې ادارې ویان جمشید رسولی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له احمد شچی سره په بد چلند تورن دي او کشفي ارګانونه مکلف دي چې دا نه تنه ونیسي.
اخیراً هیئت تحقیق تصمیم اتخاذ کرده
دی وی د سیړنې پلاوی اوس تصمیم نیولی او نه تنه چې په دې قضیه کې ښکیل دي. د سیړنې د پلاوی لخوا پر هغوی الزامیت وارد شوی او په دې اساس یې د دې نهوتنو د نیولو امر صادر کړی دی. لوی څارنوالۍ دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ادارې پرله پسې جلبونو ته پاملرنه ونه کړه او لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر نه شو. د ښاغلی دوستم د دفتر مسؤولانو ویلي لازمه نه ده چې ښاغلی دوستم په دې اړه لوی څارنوالۍ ته ځواب ووایي. د جوزجان پخوانی والی احمد شچی سه موده مخکې د جمهور رئیس پر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم تور پورې کړ چې هغه یې وهلی ډبولی او حتی په جنسي لحاظ یې ځورولی دی. که څه هم ښاغلی دوستم په دې اړه څه نه دي ویلي خو هغه ته نږدې کسانو دا ادعاوې په پرله پسې ډول رد کړي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په اړه وایي دوی منتظر دي چې ښاغلی دوستم یا د هغه قانوني استازی د تحقیقاتو لپاره د ادارې ته حاضر شي. جمشید رسولی ټینګار وکړ که چیرې جنرال دوستم او یا د هغه استازی لوی څارنوالۍ ته ور نشي نو د دې موضوع د څېړنې پلاوی به د هغه په اړه هم تصمیم ونیسي. په عین حال کې احمد شچی وایي چې لوی څارنوالۍ له ده سره ژمنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو په اړه به سترې محکمې ته وړاندیز وکړي. دی وایي لوی څارنوالۍ له موږ سره هم همداسې ژمنه کړې چې جنرال دوستم پورې د اړوندو تورنو کسانو او په جرم کې د ښکېلو نهوتنو د نیولو امر صادروي او د جنرال دوستم د دندې د تعلیق لپاره سترې محکمې ته وړاندیز کوي. له موږ سره یې همدا ژمنې کړې. هڅه مو وکړه چې په دې هکله د جنبش ګوند د ویان بشیر احمد تایانچ او د ښاغلي دوستم د دفتر د رئیس عنایت الله بابر فرهمند په څیر هغه ته د نږدې کسانو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تر اوسه نه دی ویلي چې د لوی څارنوالۍ د څېړنې د پلاوي له پریکړې سره سم به عبدالرشید دوستم پورې د نږدې کسانو د نیولو په اړه څه وخت اقدام وکړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل زموږ پروګرامونه او خبرونه او راپورونه همدارس په ازادي راډیو ډاٹ اورګ وی پانه باندې کتلی شئ او همدارس په غږیزه توګه باندې اوریدلی شئ. اوس هم ورزو د دفاع وزارت د ویان څرګندونو ته د افغانستان دفاع وزارت ویلي په 1995 کال کې وسلوالو مخالفینو ته سختې ضربې ورکړې او له همدې عمله به دغه مخالفین په راتلونکي کال کې د افغان پوځیانو په وړاندې د درېدو مقاومت او د درېدو توان ونه لري. دغه څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن په یو کانفرنس کې کړي دي. نور مسایل هم یاد کړي ده چې کومې مهمې خبرې کړي دي. از مخبریال عباد الله هننزه دغه کانفرنس ته ورغلی او همدا شی بر سره د کابل په استودیو کې دی. مهرباني وکړئ.
مننه ستانک زیسته په نن دولت وزیری د دفاع وزارت ویاند کانفرنس تر لوت دی. په دې کانفرنس کې ویل چې 1995 کال د دغه کال لاستیر میاشتې د افغان ځواکونو لپاره د لاسرورونو ډکل وو او په دغه کال کې دوی وسلوالو طالبانو ته او نورو ډلو ته سختې ضربې ورکړې. دوی ستر پلانونه یې شنډ کړي او هغه پلانونه چې دوی غوښتل په افغانستان کې پلی کړي د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته سقوط ورکړي. دا ټول پلانونه یې شنډ کړي دي او دوی به دغه لاسرورونو نو ته په کاتو په راتلونکي کال کې به د افغان ځواکونو سره د مقابله توان ونه لري. په دې اړه دولت وزیري خبريانو ته وویل
دښمن ما او شما به مو اهداف په نارسي شورای کوېټر مې خواستن انتقال بیتان شورای پېښور مې خواستن انتقال بیتان د پکتیکا او خوس شبکې حقانی مې خواستن کې بری خود مراکز تروریستی را ایجاد کړي مګر ونه شما دیدین چې پویم سره کشور کله امی پلانای دښمنه ناکام کړدان.
دولت وزیری همدار از ویل چه د تیرو کلونو په پرتلا په 1915 کال کې افغان ځواکونو ډیر تهاجمی او دفاعي عملیات درلود. په دغه کال کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې 40 عملیات تر سره کړ چې په دې ترڅ کې 400 عملیات د دوی خاص ځواکونو او شپنی ځواکونو تر سره کړي. د تورته د اکمالاتو پاړی هم ویل چې افغان ځواکونه د تیرو نورو کلونو په پرتله په دغه کال کې ډیر اکمال شوي. 15% دوی اکمال شوي دي. د خزو په برخه کې د ظرفیت لوړونې او همداراز د تجهیزاتو په برخه کې او د تیارو په برخه کې د هوایي ځواک په برخه کې دوی سمبال شوي دي پر ځان او د دې توانایي لري چې په راتلونکي کال کې مقابله وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم عبدالله حنانځی چې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی جنرال دولت وزیري د څرګندونو جزئیات موږ ته واورول. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام سلاش رپین زبان دی خبرونه کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا غړی قاضي امین وقادوی د سولې د هڅو د اعتبار د اعادې لپاره اړینه ده ژر تر ژره د شورا سرپرست مشر وټاکل شي. د سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د شمې پورز لنړی سرګې پټکړی او د ننګرهار په سرړو دولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د سولې د عالی شورا په وینا د جنازې او فاتح په مراسمو کې د بوختیا له امله نه دي توانېدلې د شورا د مشرتابات د ټاکلو پر څرنګوالي غور پیل کړي. فرشتې جلالزی د سولې د عالی شورا له غړي قاضي محمد امین وقات سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د شورا کار به د مشر په نشتوالي کې څوک او څرنګه پر مخ وړي. ښاغلی وقات وایي
سوله د افغانستان د ملت ضرورت ته حیاتی ضرورت او د ملت اتفاقی وختنه ده چې تر اوسه دولت نه توانېږي چې دغه وختنه سرته ورسوي. د دې لپاره وکاله مخکې مشورتي جرګې له مخې نه دغه د سولې بنیاد جوړ شو. بناً د سولې عالي شورا دا به وي او دغه مسئولیت دا د ملت لپاره ستانه شوی ده. دا د ملت د ټولو ضرورتونو په راس کې سوله ده. سولې دایه په خپل ځای ده. د سولې عالي شورا به په خپل ځای وي.
آیا سرپرست څوک تر اوسه ټاکل سوی که نه ده ټاکل سوی؟
دا آینده هفته کې به بیا وګورو. جمهور رئیس سولې عالي شورا د اجرایه هیئت سره زیاتلس کسه دي، معاونین، مشاورین او غړي هغوی سره به ملاقات کوي. ځینې جهادي او سیاسي مشرانو سره به کوي. یو فرصت ورته پکار دی چې دوی تصویب ونیولی شي او کوي چې یو کس سرپرست شي. د خلیجي صاحب معاون اول دی، حجي صاحب بن محمد هم معاون دی. نو معاونینو کوم د شخصیتونه شته چې دغه سرپرستي به غاړه واخلي. خو د مشر په ټاکلو کې به لږ وخت تمام لګېږي.
قاضي صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان حکومت باید څومره ژر د دې شورا لپاره نوی مشر یا سرپرست وټاکي؟ څونه مهم دی دا خبره ستاسو لپاره؟
دا خبره خو مهمه ده. یو خوانه د حکمتیار صاحب سره د سولې پروسې موافقتنامه شوې ده. په اول د میزان او لوی جمهور فرمان ورکړی دی. هغه کمیټه اجرایه جوړه شوې ده. کېدلی شي په روانه هفته کې د هند د یو شمېر سیاسي بندیان له بنده مزاد شي. نو دا ټول امورات ته رسیدګي په کار دي. د هند سره انجام شوي او سر ته رسېدلی تړون دې کې عوارض او سختګي پیدا نه شي. په رفع تنظیراتو کې فعالیت وشي. نور ملکی او بینالمللي سطح باندې بعضې تعاملات دي او د سولې هغه اعتبار دلته اعاده شي. د دې لپاره د مشر ټاکل یا یو سرپرست ټاکل دا یو ضرورت دی او دا به جمهور رئیس دا ضرورت درکوي. ژر به دا اقدام وکړي.
او ستاسې په نظر لکه تر اوسه پورې هېڅ داسې پیشنهاد نه دی سوی چې کوم معاون به یې وټاکل شي؟ یعنی
دا نه محسوسېږي چې معاون یا بیرون له معاون نه کېږي تصمیم ونیول شي. خو داسې څوک په کار دی چې هغه په دغه برخه کې تجربه ولري، د طالبانو خواته هم د منلو وړ وي، اعتماد پرې وشي او دغه جریان درست د ملت په نمایندګۍ باندې پر مخ بوځي، دوی ته انکشاف ورکړي، دوی ته وده ورکړي، د دوی تر شا استدلال پیدا کړي، مذاکرات د ګاونډي هېوادونو سره وکړي، مذاکرات د نړیوالې ټولنې سره وکړي، د مشورې ترلاسه کړي او د طالبانو په صفونو کې هغوی حد اقل تماس ته ماده کړي او تفاهم ته تفاهم داسې یو شی تماس خو ضرورت ته اجتماع څنې وشي او هغې باندې موافقه وشي. صحیح ده تفاهم کوو. تفاهم کې اجنډا مشخصه نه وي. صرف په دې خبره کېږي چې موږ او تاسو چې د یو اجنډا د ټاکلو کې موافقې ته ورسېږو راځئ چې مذاکرات پیل کړو. نو موږ دغه لومړنۍ مسله به د طالبان نه غواړو چې هغه تماس ونیسي یا یا د قطر په ادرس یا د کوټه په ادرس یا د کندهار او هلمند په ادرس چې کندهار او هلمند کې جنگ کیږي خو سولې ګیرانه پر مخ دیولې شي هغوی ته یو د امن ذمه ورکول کېدلی شي بناء دا د دې سولې مذاکرات د پرمختګ لپاره چې کوم هندستاني سره شوي دي او دا جریان ژوندی او فعال ساتلو لپاره واجد شرایط شخصیت په کار دی چې هغه د دولت دپاره وټاکل شي او دا پروسه پرمخ بوځي.
د سولید علی شورا د یو مهم غړي قاضی امین وقات څرګندونی مو په مرکه کې ورده هغه ټینګار وکړ چې د سولې شورا لپاره باید جر تر جره یو سرپرست مشر وټاکل شي څو د سولې په دغه حساس وخت کې چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې تړون هم شوی او نور پروسیجر لپاره ضرور ده چې د سولې شورا د یو مشر لخوا مخته یوړل شي. باید د شورا لپاره سرپرست مشر جر تر جره وټاکل شي. دغه څرګندون رسول هغه چې د سولې شورا رئیس پیر سید احمد ګیلانی د شنبه پر اس د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو.
ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند رئیس نجیب الله کابلی تور پوری کوي چې د افغانستان د کابینې 15 سلنه غړي د خبره د ایران جاسوسان دي. ښاغلی کابلی د سه شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل په دې برخه کې موثق اسناد هم لري او غواړي چې له افغان ولسمشر سره شریک کړي. جمهوري ریاست ویلي تر هغه چې دغه اسناد ورسیږي دوی په دې اړه څه نظر ورکوي. په دې اړه ناجی صافی ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي داسې اسناد په لاس کې لري چې خی د افغانستان د کابینې 15 سلنه کسان د ایران له ملاتړ برخمن دي او د نوموړي هیواد په ګټه کار کوي. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلی د سه شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې کسه هم د دغو کسانو نمونه ونه اخیستل خو ویل که چیرې ولسمشر غنی وغواړي په دې برخه کې به خپل اسناد ورسره شریک کړي.
ما زمونه کوم 25% کابینې افغانستان از جاسوسان
زه چې کله وایم د افغانستان د کابینې 15 سلنه د ایران جاسوسان دي زما هدف دا دی کله چې د ګمارنو وخت کېږي تر هغه چې د ایران له سفیر او د ایران له دولت نه تاییدي وانخلي اصلا زین مشران هغوی نه معرفي کوي. اوس ځای نه دی چې زه د دغو رهبرانو نومونه واخلم. زه په خپلو څرګندونو ولاړ یم او موثق اسناد هم لرم. زه په افغان ولسمشر غږ کوم چې هغه وزیران چې له بهرنیو کړیو سره اړیکې لري له دندو ګوښه
کړي. ښاغلی کابلی ویل د افغانستان په حکومت کې د ایران د نفوذ مسله له افغان امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړي او له دوی څخه یې غوښتي چې په دې برخه کې په جدیت سره څېړنه وکړي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر همدارنګه وویل چې ایران تل د افغانستان د ملي ګټو په خلاف له وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او په دغه هیواد کې د پراختیا کارونه نو په وړاندې خند ګرځیدلی. ومغختل چې په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست نظر هم ولرو خو جمهوریت ریاست وایي تر هغه چې خغلی کابلی په دې برخه کې اسناد او شواهد وړاندې نکړي دوی په دې اړه کوم رسمي نظر نشي څرګندولی. خغلی کابلی ټینګار کړی چې په دې اړه به خپل ټول اسناد یوازې له حکومتي چارواکو سره شریک کړي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر تر دې وړاندې هم د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو په اړه څرګندونې او اعتراضونه کړي دي خو په کابل کې د ایران سفارت په کراتو د افغانستان په چارو کې مداخلو خبره رد کړې ده. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان په کابینه کې د جاسوسانو شتون د شرم وړ مسله ده او باید د دغو کسانو مخه ونیول شي.
در هر دولت و جامعه کې دارای
په هر دولت او هر ټولنه کې چې حاکمیت دولت او حکومت وي کچېره بهرنی هیوادونه د خپل جاسوسانو پر مټ نفوذ کوي او د هغه هیواد وګړي د جاسوس په توګه ګماري دا د یو هیواد استقلال حاکمیت او ملي ګټو لپاره د شرم ځای دی.
نموري همدارنګه ټینګار وکړ چې د قوانینو لمخې حکومت مکلف دی چې په نظام کې د بهرنیو هیوادونو جاسوسان معلوم او مجازات کړي.
ازادي رادیو اوریده. اوروزګان والی محمد نذیر خروټی وای په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه ښې وسلې او تجهیزات نه لري. ښاغلي خروټي د سې شمې پر ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په ښو وسلو او تجهیزاتو نه دي سنبل سوي، نو ځکه لازم پرمختګ نه دی شوی. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین هم د والي له دغو څرګندونو سره رضایت ښکاره کوي. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دا ورزګان ولایت سیمیز چارواکی وای د غولایت مرکز ترنکوټ او لسوالی لا وسهم د وسلوالو طالبانو تر ماسری لاندې دي. د ورزګان ولایت والی محمد نذیر خروټی د سیشن به پوراز ل ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې د بهرنی ځواکونو په ځیم لا تړتیاسته او باید هغي او پوزي اډه په ورزګان ولایت کې جوړ کړي. سول افغان امنیتی ځواکونو سره د جګړې په کابو کولو کې هوایي او زمینی مرسته وکړي. نو موړی وای ځکه په ورزګان ولایت کې د بهرنی ځواکونو په وزشتون ارتیا ده چې په دغه ولایت کې افغان امنیتی ځواکونه په وسلو او تجهیزاتو نه دي سنبال.
ولی د خارجانو د لپاره زموږ غوښتنه بدوي چې د هوایی مرستې دلته یو ټیم موږ ته پکار دی چې په دغه سیمه کې د زخمیانو د انتقال او د انتقالات او د اکمال او د دې لپاره د دې ضرورتونه شته.
دا په داسیال کې دا چې د مسولینو په خبره وسلوالو طالبانو لتیرو شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او لسوالی کې پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو بریدونه پیل کړي. له دې سره په ورزګان ولایت کې وشمیر پولیس هم شکایت کوي او وایي چې د جګړې پر مهال د وسلو مهماتو لکه مش سره مخ وي، خو غوښتنه یې دا و چې باید دغه اړتیاوې پوره سي. دوی وایي کچېرې موږ ته شپنی دوربینونه او لایزر ټوپکونه راکول سي، نو طالبان به یې پر وړاندې جګړه نسي کولی. یو شمیر پولیس ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ مهمات یعنی سلاوت کوي سلاوی راکی، یعنی مهمات پر وخره ورسیږي، کومک پر وخره ورسیږي، موږ دغه ته ضرورت لرو او د مخالفین ته هر شی پر وخره رسیږي او دا وڅونه کوي سلاوی دي. زموږ سلاوی ته ته معلومیږي چې یعنی هغه د وینه د لیزر ومن از موږ د پولیسو نه لیزر درلودي، نیو بل داسې دوربین درلودي، هغه د شپې دوربینان د شپې لیزران دار او زموږ دولت موږ هم لرو، موږ ته نه جرا کړی
راکیټونه د غټه مهمات را کړی چې ورور پات په چنګو کې ورور ساده جبه را کړی تورور په دغه وسر چنګیش ته خیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چار وزارت مسولین هم وایي چې په دغه ولایت کې د بهرنی ځواکونو په ځیم لا تړتیاسته. د کورنۍ چار وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې موږ د ورزګان ولایت د پولیسو د ارزیابۍ لپاره یو هیئت استولې دي ترڅو معلومه کړي چې دغه ولایت پولیس له کوم ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورسته له هغه چې سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ژمنې سره سم اعلان وکړ چې متحده ایالات د آرام سمندر د هیوادونو د تجارت له تړون نه وځي، د سیمې هیوادونه چې دغه تړون یې لاسلیک کړی اوس چین ته سترګې اړولي چې د امریکا ځای ونیسي. په سیمه کې د چین د سوداګرۍ پراخ نفوذ ته په پام سره دغه تړون د امریکا پخواني ولسمشر براک اوباما په دې هدف لاسلیک کړی و چې متحده ایالات به په سیمه کې د سوداګرۍ په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. تفصیل د نوري اسنوري په راپور کې.
استرالیا او د آرام سمندر د سیمې نورو هیوادونو ویل چې د پاسیفیک یا آرام سمندر د سوداګرۍ له تړون د سپینې ماڼۍ له وتلو وروسته هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. ښایي هم چین ته اجازه ورکړي چې د متحده ایالاتو انتشه ډکه کړي. د استرالیا صدر اعظم مالکولم ټرنبول د سیشن بی پورس په کانبیرا کې خبر اعلانو ته وویل اوس چې سپینې ماڼۍ د ترانس پاسیفیک شراکت د تړون وځي، یولس نورو هیوادونو چې د سوداګرۍ دغه تړون لاسلیک کړی چین ته سترګې اړولي چې دغه خلا ډکه کړي.
Well, we want to have more opportunities with more markets.
موږ غواړو چې د زیاتو بازارونو په لرلو سره ډیر فرصتونه او امکانات ولرو. په اوس وخت کې موږ د چین استرالیا د آزاد تجارت اتړون لرو. دا یقیني ده چې چین د دې وړتیا لري چې له ټي پی پی سره یو ځای شي. د دې احتمال شته چې د وخت په تیریدو سره په دې برخه کې د امریکا په پالیسۍ کې هغه څه چې د هیواد تجارت په نورو تړونونو کې کړي بدلون راشي. دغه راز د دې امکان هم شته چې ټي پی پی له متحده ایالاتو پرته فعالیت مخته یوسي. او ما په دې اړه له نورو مشرانو سره هم خبرې کړي. تیره شپه مې هم د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی سره خبرې وکړې. د استرالیا صدر اعظم دغه راز ویل موږ غواړو آزاد بازارونو او آزاد تجارت د لاسرسي دغه چوکاټ وساتو. پروټکشنیزم یا د خپلو تولیداتو ساتنه هغه وسیله نه ده چې تاسو له پڅ اقتصادي حالت چې پکې راګیری یاست راوباسي، بلکې دا یو بیل دی چې تاسو نور هم ژور کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري په 10 شمه دغه تړونه چې د امریکا په ګډون دولسو هیوادونو لاسلیک کړی او پخوانی ولسمشر باراک اوباما یې کلک ملاتړ کړی و، د وتلو اعلان وکړ او وی ویل چې هغه د امریکایي کارګرانو او سوداګرو ګټې نه خوندي کوي. په سیمه کې د چین د سوداګرۍ پراخ نفوس ته په پام سره دغه تړون اوباما په دې هدف لاسلیک کړی و چې متحده ایالات په سیمه کې د سوداګرۍ په چارو کې مخکښ رول ولوبوي. چین چې دغه تړون غړی نه دی، د متحدو ایالاتونو په وتلو سره ورته نه یوازې د دې ورخلاصیږي چې د لومړي ځل لپاره ورسره یو ځای شي، بلکې د هیواد ته به د دې وړتیا هم ورکړي چې په سیمه کې چې د نړۍ د اقتصاد په سلو کې څلوېښت جوړوي، د سوداګرۍ د شرایطو د وضع کولو په برخه کې هم پراخ نفوذ ولري.
مننه کوم نوریاس نوریو چې د استرالیا د لومړي وزیر د ماکرولم د څرګندونو په تمرکز دغه ریپورت وړاندې کړ. وروسته له هغه چې سپینې ماڼۍ د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ژمنې سره سم اعلان وکړ متحده ایالات د آرام سمندر د هیوادونو له تجارت تړون نه وځي، اوس د دغه هیواد تړون غړیو چین ته سترګې نیولي څو د متحده ایالاتونو ځای ډکړي. احمد شیبار سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان لوی څارنوالي ټینګار کوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د احمد شتي په قضیه کې څارنوالي ته حاضر نشي، له قانون سره سم به پر وړاندې تصمیم ونیول شي. د لوی څارنوالي ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې د احمد شتي د ادعا او د څېړنې په تورې د نه تنو د نیولو امر صادر کړی. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې په خپلو کې د دوه اړخیزو همکاریو یو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په خپل لومړی کاري ورځ اروپای شریکانو ته ډاډ ورکړ چې د امریکا متحده ایالات په ناټو سره خپل نه بدلیدونکي تعهد ته ادامه ورکړي. د امریکا مشرانو جرګې د مرکزی استخباراتو ادارې د مشرۍ لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا نومول شوی کس تایید کړ. وروسته تر دې چې امریکا د ترانس پاسیفیک یا د آرام سمندر تجارتي تړون څخه ووته، غړو هیوادو د تړون د خوندي ساتلو لپاره هڅې پیل کړې. او د روسي د چچنیا سیمه مشر رمضان قادروف دا تایید کړه چې د چچنیا یو شمیر کسانو په سوریه کې خدمت کړي.
لشي برسب مننه دا خبرونه په ازادي رادیو دات اورګ وی پانه باندې کتلای شو. اوس ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې سهارګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له ازبکستان سره د افغانستان د لاسلیک شوی دوه اړخیز تړون لمخې به له دغه هیواد سره د افغانستان سوداګري لا پیاوړې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین په سرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان له ازبکستان سره تر دې د 315 میلیون افغاني سوداګري زراکړه ورکړه لري او هیله یې وښوده چې د روان کال تر پایه به دغه کچه 1 میلیارد افغانۍ ته پورته شي. د ښاغلي په سرلی په خبره تر دې وړاندې له ازبکستان سره د ترانزیټ او ویزو په برخه کې ستونزې لرلې، خو خبرې چې د نوی تړون لمخې به د غستون زیل ریشي. د افغانستان او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا نن په کابل کې د دواړو خیز همکاریو 15 بیلابیل تړونونه لاسلیک شول. د کندوز د کرنې مالداري ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سا کال په دې ولایت کې د پیازو په حاصلاتو کې 10% زیات والی راغلی دی. د کندوز د کرنې مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالبصیر فقیری نن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د پیازو بیلابیل ډوله اصلاح شوو تخمونو ته کروندګرو لاسرسی موندلی چې له کبله یې سا کال د پیازو په حاصلاتو کې ډیر والی راغلی دی. ښاغلي فقیری زیاته کړه چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته باید بازار موندنه وشي څو دوی په خپلو پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د کندوز کروندګر هم دولت څخه غواړي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پیازو پر واردولو بندیز ولګوي څو د دوی پیاز په کورنی بازار کې په مناسب قیمت وپلورل شي. د معلوماتو لمخې اوس مهال یو من پیاز د کندوز په بازار کې 80 افغانۍ پلورل کیږي او په همدغه ولایت کې سږ کال په 2000 هکتار ځمکه پیاز کرل شوی دی. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي 940 کلی پاکستانی وړه 1180 افغانۍ، یو بوجي 50 کلی قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کلی بوجي بورا 2400 افغانۍ، یو درې نیمه بوجي وریجا 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1100 افغانۍ. او نن په کابل کې یو لیټر پېټرول تیل په 65 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ. ملتیا مو مننه.
اوس هم ورزو دوه اونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او بیا ازادي اوریدونکي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل یو غي په سیور شبل یو غي په سیور شام دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه په تیور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې. د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ د شینې د کمپ د اوسیدونکو ستونزې ته ځانګړې شوې ده. د دې کمپ یو اوسیدونکو ملک الاداد وای چې په دغه کمپ کې شاوخوا 400 بي ځای شوی کړي وسیږي. د ژمي په دغه سخت موسم کې د خوراکي او سون موادو لنشتوالي سره مخ دي، خو د کډوالو چارو وزارت او خیریه مؤسسو ورسره مرسته نه ده کړې. دا به هم واوري چې د کډوالو چارو وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رورستانوم څه دی؟
نوم مې ملک الاداد دی.
لکوما زید ټلیفون کړي
په بګرامي ولسوالۍ کې د پولیسو په ساحه کې چې یو کم تی د منجانو په نامه ځخ کی د وروزګان د هلمند د کندهار او د کندوز د جنگزده د داخلي بیت زاسو خلګو ملک نماینده يم.
ستا ستونزې څه ده؟
زمر سره دوغه نه ظلم شوی دی چې په ټول نړۍ کې په ټول دنیا کې د چا سره دوه ظلم نه دی شوی.
ولی الله دې خیر کړي. څه ظلم در سره شوی چا کړي؟
وزارت مهاجرین د دم امورین د دې ایحات د ټول ته زوره غلیم د ازما پرسنګ باندې بل کم دی دا سره وو وزر رکوي غوړي او وره دا کومک شوی دی په دغه کم کې چې زما سره پراته دی راځي چې وزارت مهاجرین ټول خبر دی چې شل واره نو تویل دي رایحات را سره کراسه په دغه کم ورځ په یو وخت یم چې یو نفر بم می د شپې خپل بلا منځل تعمیر ته چې خیمه درول دي د مواد لپاره زه مستحکه مې د جنگو څخه راغلم وطن ته الته شیدان مور کړی د تیاری پر سرو وشتلې مې نه مرا باندې پټاو څه دی دایښ وهلې طالبان وهلې مالي پولیس واردکان وهلې تکولې خرپولې دلته راغلي په دغه سیمه کې مو په دغه خیمه وهلې دي په دغه باران په دغه واورو کې ورما شپم د وکښلان د بینه تللې دي یخ وجلې دي دا وس خلک نه دی ته واسو مال ورته کښلان د پکی
دا پیسې او د مواد مرسته چې شوی د کډوالو چارو وزارت کړي او کومه مؤسسه کړي
دا خیره مؤسسه چې د کومک یې هغه د وزارت مهاجرینو څخه صلاحیت غواړي چې وروره مستحق څوک په امر د وزارت مهاجرینو د مواد ورکول شوی دی. وزارت مهاجرینو هغه ټول دغه کمپوټر شریکان دي زخه چاته رشوت نور کوم زخه د دې ایحات ته لاس نور سره پټوم هغه خلاص سره پټي وای دغه ما ته راو باسه دغه مواد وای دغه نو پرنامه باندې ستاد او سره دراسه زما سره دي زما پر کم ته وګرځي چې زما څه کم خبره ساتي.
تاسو په دې کم کې څومره کورنۍ استه او څومره وخت کیږي چې دلته مړولي؟
تلور څو شپږ ته کورم زه دلته ټول دغه څه جنگو سره کړم قسم په خدای د دوشنبه پر وخت راکړی دي چې د دوشنبه د ورځې پر ماته کم د الله را ونه شي دغه روپي ماته را نه پخته چې د ادارې امور ټول چوک باندې کم نور مشکل در ژوند در د په مرګ وشاله یو
ته ویل چې دغه کم نماینده همداسې ده.
بله او نماینده
وستا اخیری غوښتنه څه ده؟
زما اخیری تقاضا دغه د اخیری په سلام دغه ده چې څنګه خدای رسول قرآن وایي چې دغه کم ته دی وزر ورکړل زه دغه مستحق ما ته مغه وزر راکړه چې لري کوي چې وروره مستحق نه یا جنګ زده نه یا زه د کندهار نه نه د هلمند نه نه د وروزګان نه مراد چې زه د کیک معلومات ورکړم زما تذکيري دی وګوري زما کم ته وګوري
څومره وخت کیږي چې دلته مړولې
په دې کې محترمه د غدوه کال د ونیم کال کې چې مزاغلی د جنگو څخه د کندهار يم د جړی د ولسوالۍ يم زما په سرای کې زما په باغچه کې زما په باغو زما په درخت کې پنځه ورځې طالبان پنځه ورځې داعش پنځه ورځې بیا اربکیان پنځه ورځې بیا مالی پولیس
خو دغه جنگو څخه راغلی ملک صاحب ستا ستونزه به د کډوالو د چارو د وزارت مسؤولینو ته ورسوو
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د استقرار د حالت رئیس مهر خدا صبر سره شریک کړه جناب صبر د بګرامۍ ولسوالۍ د شینې لسیمنه د ملک العادات په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړی چې په دغه سیمه کې د کندهار ورزګان او هلمند د ولایتونو شاوخوا 400 بیزای شوی کورنۍ وسیږي دی وای څو ورځې مخکې د دوی ترڅنګ د بیزای شو په نورو کمپونو کې لټولو کورنۍ سره د نغدو پیسو او خوراکي موادو او د سوند موادو مرسته وشوه خو دوی په لیست کې نه وو دغه مرسته ورسره ونه شوه په دې سکه ستاسو نظر غواړم
خو تاسو ما سره تماس نیولی و خو ما دا شکایت یلوچا او نور ماسات چې دلته کومه کوي هغوی سره شریک کړې ده هغوی وایي چې هلته ټول ساحو چې دي هلته سروشه ده ټول شینه همهغه ساحه نه و چې حیاتان هلته تللی وو او سروی شوی ده دلته شاوخوا 1500 فامیلي سروی شوی ده ماسې نماینده ماته وویل د دیاسی او د یونوچا ماته داسې وویل چې آن کسان چې شکایت کوي هغه ورځ چې سروې موږ درلود په سروې کې یا غیر حاضر یا هلته داخل په سروې کې هغه وخت نه و اوس راغلی دی چې موږ نه و یا پل شینه نمایندگان سره هم ما مجلس درلود د هغوی غوښتنه دا و چې ځینې ځایونه پاتې ده د سروې نه بیا د ماستې او نمایندگان ترمنځ یو مجلس جوړ شو چې هلته نمایندگان هم وویل چې والا دلته د سروې په وخت کې شاید ځینې کسان هلته نه هلته وه اوس ټول ساحه چې دي ماستاد وایي چې موږ هېڅ کوم هغه نه دي په سروې کې یوازې څومره کسان چې پاتې شوی ده وزارت مدیرین نه اوس کوشش کوي چې هغه کسان چې پاتې ده د بل ماستاد سره موږ تماس نیولی ده چې یو همکاري به وشي
تاسو وزارت خو هڅه کوي چې په آینده کې هم دوی سره مرستې وشي او کومکونه د مؤسسو جلب کړي
بالکل بالکل وزارت مهاجرین د هماهنګي رول لري او د پالیسي سازی رول زموږ مسؤلیت دی یو کوارډینیشن او هماهنګي دی هر کال وزارت مهاجرین ټول دوناران سره هغه مؤسسې چې کومک کوي مرستندوی مؤسسې سره موږ مجلسونه لرو دا کومک یو یو میاشت لپاره وو موږ بیا مؤسسه سره په تماس کې یو څرنګه کولای شي چې موږ خو درې میاشتې دوام لري په افغانستان کې خصوصا په کابل کې درې میاشتې زموږ د چا یو میاشت دوه میاشت نور هم ماسو سره تماس نیول دی چې کومک به وکړي خو د ماسات خبره دا و چې زموږ امکانات هم دومره دي تاسو ته یې ماسات هم ډېر تکړه ده تقریبا لس کاله کېږي چې ځینې اشخاص دلته بېزار شوي خلک دي او اما ځینې ځایونه تاسو ته یې دا دوه څلوېښت ځای چې دي ځینې ځایونه په لس کال دولس کاله کېږي چې همداسې مواد اخلي مواد اخلي ما یو هغه درلود یو سروې وزارت مهاجرین ځینې ځایونه هلته زرنج شته موټر شته د اقتصادي له لحاظ دوی دومره مشکل نه لري خو بیا هم دا خلک په خیمو او داسې ځایونه چې انفارمل دي هلته اوسېږي ماسات او وزارت مهاجرین غواړي چې د بشري له لحاظ نه دوی سره کومک وکړي او داسې افران هم پکې شته چې اصلا د بېزاسو په تعریف کې نه راځي خو بیا هم وزارت مهاجرین سعی کوي کوشش کوي چې دوی بشري لحاظ نه مرسته وکړي
د انصاف په لټه کې
دا و د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولري او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي واوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو خپل خبرونه تازه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. دوستانو د ژمی په دې سړو شپو ورځو کې یو لوی ستونزه په هیواد کې د کډوالو ده چې د هیواد هر وګړی ورسره دردمن دی. سره له دې چې چارواکو په وار وار ویلي چې تر خپله وسه هڅه کوي ټولو اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو بیا هم داسې شکایتونه هره ورځ رارسېږي چې غواړم دغه شکایتونه په خپله د دوی له خولې واوري.
زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو ته سلام وایم. سلام نه وروسته محترم اشرف غنی صاحب 2018 میلادي کال کې دا اعلان وکړلو چې ماجر د ټول افغانستان ته راشي او د ماجر کارټون والا سره چې کومه مرسته کیږي هماغه سره مرسته بغیر کارټ والا سره هم وشي. دا اعلان ما د ازادۍ راډیو نه اورېدلی و. موږ پاکستان نه په درېم تاریخ د نهمې میاشتې د 2018 میلادي کې چې تورخم ته راغلو، تورخم کې دفتر والا زمونږ ولیکل او هیڅ مرسته راسره ونه کړله او نه یې بارډر پاس راکړلو. کابل ته تش لاس په جنې کې رالو. زمونږ ماشومان د یخنۍ نه او د لوږې نه او د مرستې نه مړ کېږي. د دوی مسؤلیت به چا په غاړه؟ د مهاجرینو وزارت له ورغلی، به ریاست له ورغلی ما، او هغوی زما آواز نه دی اورېدلی.
السلام علیکم. حیات الله د کنر نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. پس سلام مې ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه دا ده چې خاص د خدای د رضا دپاره، ځکه چې د امیر نه به د افراد پوښتنه کېږي. دغه افغان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه شوي دي او په ننګرهار کې د یوې میاشت دپاره د یوې کوټې 5000 افغانۍ ورکوي، که چېرته د دوی دا پیسې او سرمایه د بېچارهګانو خلاص شي نو آینده به څه کوي؟ نو هیله مې دا ده چې په شلو دسو کې باید دې ته ځایونه تقسیم کړی شي، بغیر د انجینر، بغیر د پلان نه، ځکه د دوی پلانونه اوږده دي. دوی چې ښه کال د یو شي یا د ورو کې نه هغې کې 10 کاله تېرېږي. سلام.
الو، السلام علیکم. زه عبدالله د کندهار څخه خبرې کوم. موږ هغه مهاجرین یو چې کارټونه، مهاجر کارټونه نه لرو، کندهار ته راغلي یو. دلی د ډېرو ستونزو سره مخ یو. سرای نه لرو، مځکې نه لرو، که په خپلو پیسو باندې مځکې رانیسو، هڅه پیسې چې لرو د کاروبار دپاره یا موږ په ټوله ژوند کې پیدا کړي هغه پیسې راواخو. د کوالې والا مځکې زه شواسه نه دي کړم، موږ دا نور مځکې رانیسو. هغه هم بیا د اسکر موږ فضاوي، ابزو والا فضاوي، او موږ بېخي د ډېرو ستونزو سره مخ یو. دلته یخ راباندې رالی، هلته د نورو ولایتو سم مهاجرین را روان دي، د ایران سم را روان دي، او موږ خپله د پاکستان سره راغلي یو. بېخي د ډېرو ستونزو سره مخ یو. یخ ولي دي، ټوله کوچنیان مې زکام وي. په هر شی د پاکستان دوه چنده ګران دي. باید دولت موږ ته ډېره توجه وکړي. دا زما دا پیغام باید ازادي راډیو نشر کړي. وسلام.
بله وروره، موږ ستاسو په درد پوهیږو. په کندهار ولایت کې د ازادي راډیو همکار صادق رښتینی هم غیسیمې ته ورغلی دی چې له پاکستان بیرته راستنه سوي کډوال پکښې اوسېږي، او د دوی له حاله راپور موږ ته رسولی دی چې پکښې د چارواکو ځوابونه هم راخیستل سوي. کېدای سي ستاسو درد هم پرې دواسي. د کندهار د مهاجرو هیوادوالو درد به واورو.
لومړی د هغه کډوالو خبرې اورو چې په پاکستان کې د هغه هیواد پولیسو زبرولي او کډې کولو ته مجبور کړي.
نن دې باسي دې شابه موږ نن درې باندې چې راوستي.
اتم کور چیرو؟
کور په شراف کې. د موږ سره خو ظلم کړی چې خو د کوم بازار به لري تر ورځ به درول او هغه به را چپه کړ او شو به خطر شنو ما شمه انده ول او ټکول نه رنه به را ستین کړل او شي به فاتس په بار ورځي خپل افغانستان ته ولاړ شي. یا به چې کوم ځای چې پنځه نه را پښې دې دی نو موږ به را سم خو مجبور خپل وطن ته راځو.
تا چې زه د سکان کې زه در په دارې د خدای په نامه یالو نم لا خارې نه بیا تعلیم دی خدا کوم خپل ځان ته خپل سبب کور شو باندې سال ته واړو هغه هم نه پریدي. سال ته واړو هغه هم نه پریدي. وا بو ته چې زه سکان کې د پاکستان ته وښ هغه وای اشنا خاط را کې یار کې نه کې جنګالم د غاې د خټو ته پلي وغه ته را رنګ کړل وا زه ته خوانه نه سي خپل وطن ته و دلته سره نه دلته خیمه و دره و دلته جنګال جوړ کړه. دلته مون استوګ نه کې د مور دې څه کوي چې ما دې دونه جای را کې چې مور دې ګډل پر جوړ
په تیرو شپږ میاشتو کې له پاکستان څخه کندهار ته شاوخوا 400 کورنۍ راغلي. دوی چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، له دولت څخه د سرپنا لپاره کور او کار غواړي.
برته د ایرانو دولت اوس دغه شی ولا کړو زور مو اوس وړو ته چې د خدای پر دې نو کې وړه راکړي چې ولا روډي یو شی وکړي چیرې واړو چیرې کښین
جایداد غواړي ورور پر دا ځای باندې د خدای پر لازم دې کونډې کې مال سره ځای کوي. خدای دې وګوري ګران دې
ولی داش مرسره کیږي زبر فرام حسنه ولا بعد لازم لازم زکه وکړه
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لومړنۍ مرستې کوي. د دغه ادارې سمیز مشر محمد وای چې په تیرو شپږو میاشتو کې دغه ادارې د 15,000 کسانو سره نقدي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي.
ماجرون ریاست د خلک پیژني کډی ګوري چې هغه د پاکستان څخه واقعیت راوښتي بیا د خلک ته یو ریفر ورکوي موږ ته معرفي کوي کله چې دا خلک موږ ته راغله ریفر وکتل بیا زموږ یو خپل نفر شته چې هغه سره ووینو زموږ کټګوریانې دي مغربان مسکینان معیوبه سپین سرې شنی هلکان یو تنها سپین ژری تنها ښځه موږ هغه خلکو سره عموما کومک کوو.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې مو د کډوالو چارو ریاست د استازي علي محمد سره د کډوالو د سرپناه د ستونزې په اړه خبرې وکړې. هغه وایي چې د راستنیدونکو کورنیو د سرپناه لپاره به ډېر ژر هغوی ته د مهاجرینو په ښارګوټي کې مځکې ورکړي.
داسې د پاکستان نه راشي موږ دغه خلک هغه ته خارجي موسو ته کړو موږ حکومت خلک موږ داسې هغه نه لرو تخصیص نه لرو چې دوی سره اضافه کومک وکړو صرف موږ زموږ موسو ته یا یونیسف ته یا یونیسف ته هغوی نه هغه وړو کومک وړو دغه مهاجر دي یا دلمان نه راشي یا روزګان نه یا پاکستان نه.
د پاکستان څخه کندهار ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ لا هم دوام لري. چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به 1500 نورې کورنۍ هم دغه ولایت ته راستنې شي.
د کندهار د کډوالو وضعیت او د چارواکو ځواب مو واورېدی. دغه راز ډېر شمېر کډوال د تورخم له لارې ننګرهار ته هم رسېدلي دي چې هغوی هم تر ډېره د سرپناه غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کډوالو چارو مسؤلین ازادي راډیو ته وایي چې له دغو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي مرستو تر څنګ د سرپناه لپاره د یوه ښارګوټي چارې پیل شوي دي چې ډېر زر کورنۍ به پکې ځای پر ځای شي. په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کډوالو د سرپناه لپاره خپلې ژمنې بیا بیا تکرار کړې دي. دی وایي
زیاده از 1,000,000 هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است. نن راسته چې بیا تجدید عهد کو چې سلها زره کورونه به جوړو او دا ټول به په ځای کېږي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دې هیله چې د دغو هیوادوالو ژوند هر څه ژر خپل عادي حالت ته بیرته راوګرځي یوې بلې ستونزې ته هم ورځو چې دا هم ډېر کسان په تېره بیا ځوانان ترې ګیلې لري، هغه بیکاري ده. د دوی درد به په خپله د دوی په ژغونو کې واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه حکمت الله به محمدی رو وردگ رو ولایت سی دوات و سلیف و سرمالی کاری کلی حال پیران که اندو دولتی چراک نمده هیله در چیل کار زمینه برا برا که موی دلتا کار کرو غالی چه افغانستان که کار بکن وطن جور شم یا کار زمینه هم انت مساعد شی دوام پیغان دی بس مطلان شکرم که رزاده کار کارم که سلام نو.
السلام علیکم. د قندز دولت د دشت د چیدول سولیس خدای سره تماس کیم. زموږ د افغانستان د دولت څخه دا هیله ده چې د قندز د خصوصا د درچول سولیس ولې خپل برخه محرومه کړي. د پرات تعلیم سره سره بیا هم راځي د طالبانو پلیک سره یو ځای کیږي. د ملت باید د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. خپل د خوشو کار ورته پیدا کړي. زه په خپل د مکتب څخه فارغ شوم خو لیکن نو د فستان شایسته څو ځله راته د طالبانو خپل بلنه راکړې ده چې راځي زما سره یو ځای شي. او ما هم ورسره ځای شوی نه منو د دولت سره د غوړم چې موږ په کار باندې وګمارې موږ کوم خواته ولاړ شو چاته لاس وښو. السلام
دلی. السلام علیکم. زه نظر محمد ارمانی یم. دا مخال وردګو سره فاړی کیم په افغانستان کې بيخي توجه او ختنه مست ځکه ډیر ځوانان مستات وینه چې بیکار دي. نظر دې دولت ته خواهش کوم چې زموږ ځوانان ته خواري پیدا کړي او کارخانې پاله کړي. زموږ ځوانان په کار وکړي په نشه یي توکو باندې نشته. نو ستاسو د ازادۍ د لارې موږ ورته وایو چې دولت زموږ غوښتنه او زموږ آواز تاسو در لوړو چارواکو پورې ورسوي په مخه.
الو السلام علیکم. زه امین الله د کندهار ولایت څخه د ازادي رادیو ستنی ژنګ علي دی او د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دغه پیغام دی ضرور نشر کې دلته د کندهار په ولایت کې ځوانان ډېر بیکار دي، کار نور پیدا کیږي، دغه حکومت یو کار ورته پیدا کی، ګرد ځوانان یا غلاج کوي یا نشه کوي، دغه ځوانانو ته کار پیدا شي، ګرد مجبور دي ماښام شپه ورځې ګولانه ورځې، باید موږ یو غم بخوري او فارغ راته پیدا کی، بیکار یو بیچار یو، کار نه لرو.
مننه ورور چې موږ ته مو پیغام پریښی وو. تاسو ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت شي خبرې لري چې وایي د بیکارۍ د ستونزې د هوارولو لپاره مهم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. دغه وزارت ل ویان عبد الفتاح احمد زیسره زموږ همکاري ناجیه ساپی خبرې کړې دي. شغل احمد زی وای
په هیواد کې د بیکاری ستونزه وقتا ډیره جدي ستونزه وه، او د اوس هم یو څه نه دغه ستونزه د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې ډېر جدي دی او انشاءالله په دې وخت کې به نیز کوټلي ګامونه اوچت کړي.
د ځوانانو د بیکارۍ د لمنځه وړلو لپاره تاسې کوم پلانونه مطرحه کړي او د دغو پلانونو څومره برخه عملي شوې دي؟
ځینې قدمونه اوچت شوي، مخصوصا لکه په درېو برخو کې ډېر عمده او لوی لوی قدمونه اوچت شوي دي، لکه د خالي بسونو مسله وه چې هغه له ولسمشر په دې برخه کې ډېر تاکید دی او اوسه په ډېر ښه بڼه سره د اوس مهال هم روانه ده. تر څو پرې زموږ هغه قدرمن ځوانان چې ښې لوړې زده کړې لري، ښې کاري تجربې لري، هغوی نه باید په دې برخه کې ښه استفاده وشي. دومره ډېره مهم مسله د خصوصي سکتور هڅونه وه چې هغوی باید پانګه چې له افغانستان نه تېښته کړې وه، د همدې ولسمشر په هڅو خان سره موږ انشاءالله په دې ته ورېدلي اوس خصوصي پانګوال راسې په دې هېواد کې پانګونه ډېره شي او انشاءالله دا موږ پنګونې لټیروالي سره ان شاء الله موږ به وته ونې د سپکا سره یو ښه لوی لاسرونه نیولرو. ان شاء الله دا غتري ډېر مهم پروګرامونه ماته ستاسو ته یادونه وکړه. دا ان شاء الله اوس د عملی کېدو په حال کې ځینې عملی شوې دي او د دې د نور د عملی کېدو په حال کې قرار لري. ان شاء الله موږ به د ستونزې نه ډېر خلاصون ان شاء الله پیدا کړو.
یو اساسي اندېښنه دا ده چې په ادارو کې تر ډېره اړیکې په پام کې نیول کېږي. دغه کوم پلانونه چې تاسو ویل، دغه پلانونه په عملي کېدو کې به څومره شفافیت په پام کې ونیول شي؟
اوسنی وخت کې دا مسله زه په ډېر کلک ټکس سره دوه مال په دې اوس په دې پروسې کې شفافیت ډېر زیات ده او شفافیت ډېر په پام کې نیول کېږي. مثلا خپل ښاغلي ولسمشر څارنه لکې دوی د ډېر ډاډ ولري او اطمینان دې ولري چې ان شاء الله په ډېر ښه توګه د دې پروسې تر سره کېږي او ان شاء الله دوی ته هیڅ ډول ستونزه هیڅ مشکل پکې نشته. ده زمونږ ځینې ځوانان شکل دي نه دي چې ګواکه ولې موږ شارتلس کېدای نه شو. دا هغه یو مزره ده چې زما غوښتنه له خلکو نه ده چې دوی لطفا په خپل دغه انتخاب کې لږ څه دقت وکړي. لپاره دې چې ډېر کله چې دوی لار نشي پیدا کوي د انتخاب اتمن ډېر اوچت وي، نو په هغه اساس باندې نشي کېدای چې دوی مثلا شارتلس یا هم دوی لار پیدا کړي او پوسټ لپاره. زما غوښتنه ده چې په لومړي قدم کې انتخاب سمو کې د پروسې د شفافیت په برخه کې زه خلکو ملت ته ډېر په ډاډ سره ویلی سم. ستاسو د قدرمنې رسنۍ د لارې نه زه دوی ته اطمینان ورکوم چې انشاءالله اوس هغه پخواني وختونه نه زه پوهېږم. زموږ د خلکو په دغه اسان کې یوه لویه ستونزه دا ده چې دا داسې ځای په ځای شوي دي چې ګواکې اوس هم باید هغه د پخوانیو په څېر ته باید یو شناخت ولري په ویدارې کې ستاسو مقرره شي یا هم یو چاته باید پیسې ورکړي ستاسو پر په ویدارې کې مقرره شي. دغه شیانو ستونزې باید دوی یازم قدرمن هیوادوال په ذهن کې نه لري، دا د پخت ذهن نه وباسي. یعنی شاید دوی د پیو کامل ډاټ سره په پروسې کې ګډون کوي او دوی د خپل استعداد ان شاء الله دوی هم شناخت هم پیسې د هر څه ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبد الفتاح احمد زیو. دغه ډول زموږ نورو دوستانو هم خپل ګلیره ته د ټلیفون لارې استولې دي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
سلام علیکم زاجی ګل اجي ګل هغه د هلمند ولایت ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د سبا د ورځ خراب مې د کسان وروره ګوره څغه ورده به چا په لاس کې دای وزارت لري کني لري دا ورده غتی غتی قرارګاوی تعالې دوه ټکه پرونه کې ویلای کې علم سکوت وکي وروره د بل ځمنه پر شیدان کل منطقه ور الله کې بیا پر مخ کې بیا په شهر راځي وروره د کابل وای کو یې را لشه درله دا خدای فریاد یو د علم یو مشر لري کې لري د افغانستان د ملک خاور د کنه د پدې خلکو سال دا وروره پاور واز جنگونه دی مینونه دی وروره موږ ډیر په تکلیف یو د خدای په خاطر باندې دا پیغام موږ اشرف غنی ته ورسوي.
ساری اوسې جون دم جلل پور چارو هغه څه حمید اهله لکه د اجر بوله ساری کې چرز او پین بند کړی او باید زر تر زر د مخادره مواد بند کړی. هیڅوک هم نه کوي چې د دې مواد مخه ونیسي. د لسم میاشتې په اتویشتم تاریخ باندې د سپانو کس پخوا درې داسکنې تېرې شوې چې د هرې داسکنې څخه یې یو لک روپۍ واخیستې یو لک روپۍ واخیستې د توتو په توتو کښې مخدره موادو زیرمه ده باید د دې مخه ونیول شي له اشرف غني څخه مې دا هیله ده وسلام
السلام علیکم زه شمس الله د میزان زابل د ولایت میزان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا خپله دلته د میزان په ولسوالۍ کې د محلي زده کړو صنف یو معلم یم دغه معلمې تقریبا شپږ نیم زره افغانۍ موږ ته راکوي خو اوس د میزان د مکتب مدیر د جان په نامه باندې د هغه موږ ته ولاړ ده چې دوه زره افغانۍ به ماته راکوي په غیر قانوني توګه باندې دغه افغانۍ معاش که په شپږ اووه میاشتې کښې موږ ته نه راکول کېږي چې راکې بیا دلته دی راته ولاړ دی دا ټوله سره شریکان دي زموږ د شکایت دي د زابل لوړپوړې چارواکي واوري وسلام
ګرانه دوسته بیا هم ستاسو او د ټولو هغه اورېدونکو څخه چې زموږ سره یې اړیکې نیولې مننه کوم په هره خپرونه کې د وخت په پام کې نیولو سره ستاسو ستونزې اورېدل کېږي او چارواکي پرې ږغوو او زموږ له همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په راټولولو کې همکاري راسره کوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مرسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
آزادي رادیو لوونه تر وو